بندی خندم میکنم پلیگی. بله
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټرو استعمال ګټور دی، او د نورستان والی وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او تذکیرو اخیستلو پروسه چټکه شوې ده. دوستانو ستړي مشهي، زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایی عملیات پیل کړي دي. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ چاودنه کې د لاس لرلو په تور دغلته یو شمېر کسان نیول شوي دي، او چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجان نن ازادي راډیو ته ویل مسکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کیږي چې د وسلوالو د تیښتې لارې بندې شي او هغوی ته زیاته مرګ ژوبله واوړي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلچراغ نن سهار مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دا ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په کابل کې د تېرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو له د وشل شو شمیر شپاړسو ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې په دواړو بریدونو کې لس ملکي وګړي، پنځه پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسه نور ژوبل شوي دي. بلور ته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو او دشتي برچي سیمو کې د پولیسو په مرکزونو پرون څلور ځان مرګو برید کړی و چې دوه یې د پولیسو لخوا او دوه یې په خپلو چاودنو کې له منځه لاړل. داعش ډلې او طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ کې چاودنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسان نیولي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحمد د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول شوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي، او انشاءالله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خوست والي د نیول شو کسانو په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خواشینه ده، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې ملاتړ اعلان کړی دی. ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګیدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې وځي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن ویل هیواد نن د سوریې له خاورې څخه ایرانی ځواکونو غیر متوقعي راکټي بریدونه شن کړل. لیبرمن ویل پر اسرائیل وشتل شوي توغندي یا خپل هدف ته نه دي رسیدلي او یا هم په هوا کې لمن زوړل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریې کې شپېته راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریې د اسرائیل په دې برید کې د 15 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوال وشل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایي چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چول، کیم سنګ ډوک او کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگټن ته نږدې اندریوز هوایي ډګر ته ورغلی و. ولسمشر ټرمپ د دې دریو کسانو د خوشي کولو په خاطر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون مننه وکړه. وویل چې دی باور لري کیم غواړي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. دا درې امریکایي اتباع د شمالي کوریا له مشر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرونی کتنې وروسته خوشي شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېره شپه وویل ولسمشر میردایف او ډونالډ ټرمپ به د دوه اړخیزو ګټو، د دوه اړخیز مشارکت، د افغانستان د مسلې او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه سادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د کابل ښار امنیتي وضعیت پر عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي اندیښمن کړي دي. د دغه کمیسون غړي صالح محمد صالح
دغه امنیتي مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي، ونه کړی چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
په دې اړه په ریپورټ سربیره د کابل په امنیتي وضعیت د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې په چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبريالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي. په یو بل ریپورت کې به مو د دفاع د وزارت د ویان جنرال محمد رادمنش لاغه څرګندونه خبر کوچی وای بلک هاک هلیکوپټرې د افغانستان د جغرافیا لپاره موثر دي.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر موثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال د لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي د غتړون ته شمن پاتې شي. په بهرنیو مسلو کې په دې موضوع غږیږو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف هغه مشترک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم له یاده مباسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمیر عام خلک وایي ورستۍ انتحاري حملو د کابل ښار امنیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د کابل امنیتي قومندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې منی خو وایي د امنیت لپاره جدي تدابیر لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په کابل کې لتیرو دوه نه یو رئیس له پرلپسې مرګونو انتحاري حمله ورسته یو شمیر کابل خاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي انتقاد کوي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د امنیتي بنسټونو د ناغړۍ له امله انتحار کوونکي په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې له کومې ستونزې پرته خپلو ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي او حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د د کابل خر اوسنۍ امنیتی وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه ده.
دوی ونکړي چې د کابل د خر امنیت وساتي او دغه امنیتی مسولین چې د کابل خر امنیتی په غاړه ده کاغذ کشفي دي او که غیر کشفي امنیتی ارګانونه دي ونکړي چې د کابل خر امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، متعلم خپل مؤسسه ته تللی نشي. دغه حالات په دغه رقم وي زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په ششترک سیمه کې دو انتحاري حملو چې د اشدلې مسولیت په ځان منلی، د نهو خبریالانو په ګډون شاوخوا 9 تنه ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. تیره ورځ هم د کابل ښار په 14 امنیتي حفظې دوه انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل سوي. د دغو حملو مسولیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د 10 امنیتي حفظې اړوند په شهر نو سیمه کې یوه انتحاري حمله وسوه او وروسته 4 حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دغې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د امنیتي چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې 4 پولیس وژل سوي دي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې. دوی وایي کله چې له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه هارون ناصر یم او په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونو پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو خونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې پولیس په دې توانېدلې دي چې په لسو کې 8 داشن حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوند ولسوالیو کې د مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په 14 کې د نور امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګرېل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندې چې خدای نخواسته وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده. ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي، خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپارې تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي چې افغان کشفي او استخباراتي ادارې د امنیت په ساتلو او د خلکو د ژوند په خوندیتوب کې جدي اقدام وکړي او د کابل ښار د پیاوړي امنیتي کمربندونه راتاو کړي.
و مرزل چې په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو له کبله خلک اندېښمن شوي دي. د تلفاتو شمیر په دې دوو حملو کې 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 تنه وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنوي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوبي ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې ښار ته چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
په اساس معلومات استخباراتي کې
د استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایط بیا په خوا د کابل ښار ته راوړل شوي. نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلي شي، له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلیو راایستل کېږي او د ښار دننه حرکت کوي.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسی جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونو نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په زغرده وایي چې له خپلو موټرو تورې شیشې نه لري کوي. خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي، طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نشي کولی.
خبرې سره موافق یم، ځکه چې دلته چې انتحاریان راځي یا نور ترهګرې ډلې کابل ښار ته رانې نیوځي او دوی په خاص او هدف باندې عملی کوي. دا دی وادي کاری پتوان کې نسته چې هغه دل تراولي او یا دغه ځایونه وروخي او نه دوی ته په میرامشاه یا په کوټل کې را ځایونه معلوم دي چې هغه په کابل کار کوي اوسم او ما ته نه معلومیږي دوی ته څنګه معلومیږي هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومیږي له دې چې انکار نه کیږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. د په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې به هم چې دوی هغه لري امکان لري چې کېدا دغه کړی دی چې له دوی سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده وزیر صاحب ته چې دا کومره معلوم ده نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولی ګوته کوي نو ولی یادی او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي، له دې سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي. هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تش په ویلو باندې خو نه کېږي، پولیسي جرګه کې خو څومره کسان دي نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان مجموع حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکوي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي. دغه باید چې ته په موګوته کې دا باید ته وکوي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډلې زبریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان بیا وایي په حکومت کې کورنی سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوی پلانونه او په وړاندې د چارواکو بې تفاوتي د دې سبب شوی چې وسلوال مخالفان په کابل او نورو ښارونو کې خپل حمله زیات کړي او ټاکلي اهداف په نښه کړي. دا دغه کارپوهانو له ډلې یو هم عتیق الله امرخیل دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د خپل سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه د فکر او اقدام وکړي. د ښاغلي امرخیل سره یوسف خان زادران مرکه کړي او په سر کې ترې د حملو د زیاتېدو علتونه پوښتلي.
په وخت کې ناپلین په قدرت کې و یو ستراتیژیست و د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته یو نصیحت وکړ ورته چې په جنګ کې تاسو ناپلیون نه شئ ماتولی، خو تاسو کوشش وکړئ چې په پاریس باندې حمله وکړئ. دی چې بیرون له پاریس لاړ، تاسو پاریس ونیسئ نو تاسو دغه ماتولی شئ، ناپلیون ماتولی شئ. همدغسې م سوه حقیقت همداسې دی. هغه وتښتې یو جزیرې د پار صورت اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم، تاسو ورته طالب وایئ مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دي، یو ښه نظامي په معنا باندې دي. ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د لغب خاطر، د دارولو په خاطر او لپاره د دې چې خلک له حکومته لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه. اول کار یې همدغه ده چې په داسې نقطو باندې دوی ګوته ږدي، داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابوي چې د دوی قدرت او نرو ولو که د دوی کمي لیکن ډیر زیات کوي.
نو امرخیل څه پوښتنه داده چې داسې مهمه نقطو ته د دې رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په سید تاسو تر څه سرولې پرته له دې نه چې ملاتړ یا داخلي څوکونه لري، ممکنه ده د جنگ له لحاظ دغه څه
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دې تاکتیک ته دا عادت اوله لارې دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپلو مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي، یعنې د دوی په واسطه باندې. دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي.
داسې څه اوس شته
وخت کې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي نو د دوی په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعدې ورکړه، دې دا تطمیقه په اشکالو مختلف اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو نو حکومت یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خدای سره کار چې یوازې ننداره ده.
حکومت خو دغه حکومت چې تاسو ګورئ دا په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده، او له دوی اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده، هغه سوله ده، هغه امنیت دا ترې پاتې دي. مثلا تاسو وګورئ نن راسته دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم، نو تاسو وګورئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته. غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متقدي یا په دې ژبه غږیږي د شمال خوا دي، هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو، موږ خو افغانان نه یاست.
د امنیتی چارو کارپوه اتق الله امرخیل و چې تاسو ورسره په وروستي امنیتي وضعیت مرکه اورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 13 ورځ افغان تازه فارغ شو. پلوټانو خپل لومړنی بریالي عملیات د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرامي پاړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې تازه افغان فارغ شوی او پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړنی هوایی عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد د دغه هلیکوپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شوی یو دیرش پیلوټانو ته په لنډ وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثره ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي، او همدارنګ د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي. بلک هاکونه کولای شي چې په هر ځای کې نفر په عاجل توګه ورسي او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندانې غوث ملاتړ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواک تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله 13 ورځ خپل لومړنی عملیات په هلمند ولایت کې تر سره کړل. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا نه وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکوپټر ورکړل شوی، خو په یو شمیر راپورونو کې شمیر 14 ښودل شوی دی. د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکوپټرو اړوندو مسلکي فارغانو شاملېدل نوي نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکوپټر ورکړه و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنش وایي ټاکل شوی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغان پوځ ته 195 بلک هاک هلیکوپټر چې په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي وسپارل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبریالانو امنیت ته جدي تدابیر خپل کړی، او هغه خبریالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي باید په اړه یې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي، او امنیتي ارګانونو سره لدی چې د پیښو د څېړلو ژمنه کړي. تر اوسه د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن.
موږ تر اوسه پوه نه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولې غلی دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکی دی، او که په دې برخه کې عمل نه کوي ځواب دی وایي چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي؟
خاغلی خلوتگر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتگر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایه رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. ده د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن خلصش رسیده.
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چین ویلی د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دغه هیواد تهران ته ډاډ ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو د یو په درېیمه برخه اخیستلو ته به دوام ورکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات تراوري.
چین د محل د ایران د تیلو نږدې یو په درېیمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې وروستی هیواد و چې د مې پر نهمه نیټه یې ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل او پر تهران د نویو بندیزونو لګول به تر ډیره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرله ته رسیږي ښایي له 200 تر 600 زره بیرلو پورې په ورځ کې کموالی پکښې راسي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیر په څیر به د دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځني ختیځ د ثبات د ټینګولو لپاره مهم دی. ښاغلی جینګ ویل چین چې د کلونو راهیسې د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې سوی تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغې همکارۍ ته دوام ورکړي. چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری، خو نور پات برخه یې د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبی کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو د نویو بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا له متحدینو تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي. سعودي عربستان هم د دې کار ژمنه ورکړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه کړې. امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړونه ووځي، خو د تړون نورو اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې ده.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او سم دې هغه لپاره چې هر څه یې له یاده وزي، په ځانګړې توګه په سهار کې خپل وسایل له یاده وزي، یوه داسې الماری چې هغوی ته هر څه ور په زړه کوي. عصمت ساروانی تفصیل دراوري.
امریکایي ساینس پوهانو داسې الماری جوړه کړې چې هیرجنو ته د کالو اغوستل ور په یادوي. د هیرې په ناروغۍ اخته کسان په ورځني ژوند کې له راز ستونزو سره مخامخ وي چې یوه یې هم د جامو اغوستلو ده. د نیویار پوهنتون او د ریزونا ام جی ایچ انسټیټیوټ د څیړونکو له لوري دا نوې جوړه شوې آله په الماری کې نصب کیږي او هرجنانو ته ورپیادوي چې د کالو اغوستلو وخت دی. دا آله چې ډرس نومیږي یو ټابلیټ، کیمرا او سنسر لري. مخکې تر دې چې کارونکی یا ناروغ د کالو اغوستلو ته تیار شي، د الماری په هره خانه کې کالي ورتشتي. هرجن ته دا سمارت یا ځیرک الماری ورپیادوي چې کوم کالي چیرې دي او وای غوندي. هغه کالي چې باید واغوستل شي د هغې خانې څراغ بلیږي. په پای کې د آله د کالو اغوستونکي ته دا هم وایي چې کالي یې سم اغوستي او که نه دي.
اوس هم څلور نیمې بجې کیدونکي دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ هوایی او مځکني عملیات پیل کړي دي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وژل شوو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کې 10 ملکي وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد شامل دي. د خوست والی وی په دې ولایت کې د بی بی سی د خبريال د وژنې او په خوست خار کې په یو جماعت په ورستۍ 14 کې د لاس لارلو په تور یو شمیر کسان نیولې دي. چین وایي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګدور لیبرمن ویل هیواد نن د سوریې له خاورې څخه د ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شنډ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جنگي الوتکو انصار په سوریه کې 70 راکټي بریدونه کړي دي. ټاکل شوې ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان سیمې او دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وویو چې شمالي کوریا خوشي کړي دي.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ په قربت توپ د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډله سره درې شل ورځې لوبې ترسره کوي. دا لوبې د رواني جون میاشتې په دریمه، پنځمه او اوومه نیټه د هندوستان په دهرادون ښار په راجیو ګاندي نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه په دریو شل ورځو سیالیو داسې مهال هوکړې ته رسیږي چې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان دا وخت په اتم خو بنگلاديش په لسم مقام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دغه مهمو سیالیو ته به د داخلي کچې کلن لوبډلې او ملي لوبغاړو څخه چې دا وخت په هندوستان کې په تمریناتو بوخت دی و پیاوړي لوبډله اعلان کړي. افغانستان او بنگلاديش له دې وړاندې په کال 2014 میلادي کې په یوه شل ورځې سیالۍ کې سره مخ شوي او هغه بنگلاديش ګټلې ده. د افغانستان د ښځینه فرسال لوبډلو د مقدماتي سیالیو په لړ کې پرون یوه سیالۍ ترسره شوه او په یاده سیالۍ کې کابل کلب درې د یو پر وړاندې د آشیانې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې نن د آینده سازان لوبډله، د آشیانه او د توانه لوبډله، د عدالت لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د سه شنبې ورځې راهیسې په کابل کې پیل شوې پکې اته لوبډلې ګډون لري او د ترسره کېدو هدف یې د افغانستان په ښځینه فرسال غورالی کې له پلازمینې څخه د پیاوړي استازي غوره کول دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګي آی پی ایل سیالۍ برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخله شوې. د دغو سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی لوبډلې سره مخ کیږي چې د حیدرآباد د بریا په صورت کې دا لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کوي. له دې سره ډیلی لوبډله چې تر دې دمه یې په لسو سیالیو کې و بایللې د نننۍ ماتې په صورت کې لمخته تک پاتې کیدل یقیني کیږي. د افغان لوبغاړي راشد خان ارمان پښتون کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې تر دې دمه په لسو سیالیو کې اته لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیر ورو و وسپدي ولایت کې چټکه شوې ده. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم درزادی رادیو ته ویل ټاکنو کې د ګډون د پاره د نوملیکنې په لومړی ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه و او لامل دا و چې لیوی خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وشوي او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکرې نه وي اخیستې.
اول ورځو کې د نوملیکنې بهیر تر ډیر حد پورې سست روانو. نورستان کی خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیده کسخانی سهولتونه نه
والی ویل کومې ورځې چې د احصایې او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو اخیستلو کیمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې. ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطح احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل را ولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي. او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخیستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخیستلو تر څنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویش هم ښه روان دی. البته د تذکیرو ویش چې دی تیار دی کلو ته هم ځي او دلته خپل مرکز کې او ښځینه تذکیرې اخلي او ثبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي. نو نسبت د پخوانه ډیر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان پلان دی غځېدلی نو نسبت مخکې ډیر ښه دی.
میرمن زاهده فیضان له خویندو غواړي چې تذکیرې واخلي په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي او ملي ګټې په شخصي ګټو لوړې ګڼي.
خویندو نه دا غوښتنه ده چې باید تذکیرې واخلي او می تلاش شي خپل مورد نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د ولس باور ترلاسه کړي نو دوی ته رای ورکړي. او تذکيري یوازې دا نه چې د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري، دغه څه په نورو برخو کې په درد خوري او ضروري ده چې تذکيري واخلي.
که څه هم چې د نورستان مسولین د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو کې د ګډون د پاره د شوی نوملیکنې کاره شمیره نه ښیي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد د لیکل شوو نومونو د تعداد په اړه معلومات ورکول، نو په هغه کې په نورستان کې تر نورو ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل دي وروسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنو ته لازمه ونډه ورکول کیږي. ښاغلی دانش، نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته څرګندونې کړې. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري. ترې وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې پروګرام لیا د مباحثې په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
که څه هم یو شمیر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسولانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. ښاغلی دانش د پنجشنبې په ورځ د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریکوي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي.
گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
خاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسولانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون اته شپږ هیوادونه د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسولیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنه مندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته ویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمي مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استادو سره لازمي مشورې او ناستې وکړي. زه پوره یقین او باور لرم چې که زموږ د دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافی په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندځیو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لږ څه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 40 ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمرونه د 1990 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالی باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د شولیتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلی، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالی یا د وینې د کموالی د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته دی، د وطن دښمنان شته دی چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. داسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوي چې دغه ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شړنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو به شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپټونه موږ تیار کړی دي. دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره چاپ کړی دي چې پاره کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولې پور کول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي پاره کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځې بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنې ډېر په کمخونه باندې اخته کیږي، دوی باید مختلف غذاګو څخه استفاده وکړي. هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې غذایي څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې د غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د غذایي جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې چې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کیږي دا تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحاله هدف دی یو دمحاله هدف دی. لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ دې برنامه یو د هدف ته بل داسې دی چې په وګد محاله کې باید موږ تغذی له نظر یو سالم ټولنه ولرو. نو کله یو طرف نظمګ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایی مواد څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي. نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولې څخه استفاده وکړي، د سره پسند کې باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غونجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره. چې هم دغه انجینر چې د 15 تر 12 سم پورې مکتب کې دی او عمرونه د 12 تر 19 کال پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې د ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی که زه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاه ډیر اهمیت ته نه ورکوي. خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچني غذایی مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د نجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
د ازادي راډیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ مو اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډیر یو تاثیر لري، دا که په فامیل باندې تاثیر لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته کې یو څوک وغواړي چې د مشر احترام ونکړي، خوا کې یو 5 کسه د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشټون اڅه زیانونه لري.
ځنه د سړي خلک شي چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلي خارج ته خارج کې دیغه ځنه مړه غلې د نو دا عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر منوریدون کو دا چې پزینه کورنۍ او کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته ستونزې سدي او څه باید وشي دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واوري. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سیداجان وای په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون لامل غنې ستونزې را پیدا شوي.
سل اولاد مو ځوان ده، مونږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ته کار کوي وای ما ته واده نه کوي، زه ته نه درس نه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغه چې بس ما ته بس واده بندوبست وکړو او په دې زبې کار وکړو چې اولاد نه لرم نو کار په دې خاطر باندې مور سرم جنگ کوي، خور سرم جنگ کوي چې زه به سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه زم، کورس نه زم. او هغه چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کومه چې نه کوي نو مور سرم جنگ کوي، پلار سرم جنگ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي، یو خو بل ګرځي، بل خو ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسائل دي، هغه څه هغه نه ورکی ترجمه ورکی او ولته نه ورځي.
د زیاتوي کچری په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس په خوشاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکو یو وشت کلن احمد سیار بیا وای چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یوه موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کیږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناسو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو، یا خفه شو، یا لاړ شو، یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زما دوستو کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی و. نو باوجود چې دا ورکه زلمی مو د ټول په منځ کې ملمانم ناسو، ډیر کسان ناسو، نو پلار یې وته ویلی چې هله جګ شته د خپل وختان دا اوس وخری ته څنګه د سټایل ولې واغ کړی. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن یو خودلو، نو جګ شو لا ته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجو کی. خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو او دا خبره ده ته په قرار شوی وي، نو هغه شاید منلی وي، ورور ور باندې پټاکو کړل چې ته جګ شته د وختان سره کم جوړ کړی.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچري د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوي هغه یې په اړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډیر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا دی چې سطح د تعلیم تربیې نسبت په خواته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پیښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم پیدا لیدلی مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډیر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډیره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل که د خپل مور په مقابل کې هغوی خپله وظیفه او دنده دا ګڼي چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی قدر باندې پوه شي. دغه قدر شناسي مسله همغه د احترام مسله ده، او که چیرته په کور کې دا رعایت چې مالدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي، او کورنۍ کوی شي چې د یو بل په خبرو باندې پوه شي، د یو بل ارمانونه ورته ارزښت ولري، او کورنۍ مالدار د پرمختګ په لور ځي. او که چیرته دغه احترام په کور کې مراعت نشي، همدغسې ناغیړي رامنځته.
نوموړی زیاتوي ګڼ کورنۍ لیدلې چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي. هغه د خپل کور په گاونډ کې د یو کور کیسه کوي.
ولې بدبختانه ډیر دي زموږ څنګه، مثلا موږ بلاک کې اوسېږو، داسې څنګه کې داسې گاونډیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي، هغه کې پورته کیږي، هغه ته سپک سپوري ورته وایي. مثلا که پلار کور کې نه وي، زه پوهېږم چې د دوی د ډیرو جنګونو شاهد
دا چې یو بل ته د درناوي او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاغړي نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي، دا ورېدو بلنه درکوم.
ښاغلی استاد، راځو دې موضوع ته چې له کومو طریقو نه او له کوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه ده چا چې عزت ونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت ونه کړي. دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف
دی. ښاغلی استاد، بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو نجونې لکان دا کې لمن بیا وایي چې زموږ حقوق زموږ حق د والدینو له خوا نه یعنی نقص کیږي، او موږ دې ته باید کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بې احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخه نیسي، هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوا نه. ځینې اوقات مشران د هغو د حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي، او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه در کړل سوای، موږ په خبره ته غوږ نه دنیول سوای، موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي، نو موږ هم حق لرو چې دا بې حرمتي او بې احترامي وکړو، او موږ حق لرو چې یو بل د غیر محترمانه تګلار تر رامنځ شي. نو دا یو ستر عامل دغه کېدلی شي. یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور، او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده. یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي، بی بی حقوقي کوي، بی احترامي کوي، چې غوډي د احترام او د وقار او عزت درانه پام کې نه نیسي. ځکه دا خپل تربیت سالمه نه ویلو کوچنیوالو نه لغنه هغه بیا رسته داسې یو شی راځي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي.
د حل لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو او د کشرانو ترمنځ تامین شي؟
لومړی لارښود په دې لاره کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي، او نوی ځوان ته سالمه تربیه، او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقي ارزښتونه چې د ماشوم په وده کې ښه ونډه اخیستلی شي هغه ور تفهیم سی، او هغه ارزښتی او اخلاقی موضوعاتو ته توجه وسی چې دغه اخلاقی او ارزښتی موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارای او د سالم لارې ته د حڅوی د لار ده، او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وای دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی، او پورپلار د دند لري چې دا کار وکي ویس پاره هغه متخصص تربیت ته چې هغه په اسلامی او په ارزښتی او اخلاقی غبن سنبال. نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي.
قدر من اوریدونکو، دا وعده دی ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هی چاره.
Oh,
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر